ټولنیز بحث پیلېږي چې زه احمد تکل به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. خو اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لایټ آسټن دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې دي پرون د افغانستان د 20 کلنې جګړې پر مهال د خپلو وژل شویو او ټپي شویو سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. د امریکایي ځواکونه له شاوخوا 20 کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 سرتیري وژل شوي. په کندوز کې د ولسي پاڅون کوونکو یو پخوانی قومندان وژل شوی. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د 4 حوزې پر استقابات سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې پرې کړې. ناصري کال وړاندې له جګړې لاس اخیستی او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ نن په یو خبر پانه کې ویلي چې په دې تړاو د دوی مشرتابه او د شپږیزې د لیګ امتیاز لرونکو په یو غونډه کې پریکړه کړې. په خبر پانه کې راغلی دی چې ډیر ژر به د لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم ترسره شي. شپږیزه د افغانستان د کورنۍ کرکټ مهم لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورودونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی د ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې ورنږدې شول چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې ونړېدې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې. زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري او لاند خبرونه مو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، 25 دقیقې او 19 بس شیبه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن اقتصادي خبرونه اوري.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د بشري مرستو په دوام کابل ته د یو اندازه نغدو پیسو لرسیدو خبر ورکړي. د افغانستان بانک له لوري ازادۍ رادیو ته په استول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام نن 20 میلیون امریکایي ډالر نغدي پیسې کابل ته راورسېدي. د افغانستان بانک د معلوماتو پر بنسټ له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نغدو پیسو د مرستو لپاره له حصہ د 9 جوپه نغدي مرسته د چي کابل ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک ویلي چې یاد بانک له ټولو بانکونو سره د خو بانکي اړیکو د رامنځته کیدو غوښتون کوي. د بلخ کرنې ریاست په دغه ولایت کې د زردالو او شفتالو د حاصلاتو د پاموړ ډیروالي خبر ورکوي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو توکو د برخې عمومي مدیر محمد حسین عظیمی نن ازادۍ رادیو ته وویل تیر شمسی کال کې د بی وخته واوري او باران ورېدو له امله د زردالو او شفتالو حاصلات لږو، خو د بڼوالۍ وضعیت ښیي چې سږ کال به د زردالو او شفتالو حاصلات څه باندې 40 تنو ته ورسیږي. ښاغلی عظیمی وایي په بلخ ولایت کې په 1400 هکتار ځمکه د زردالو او په 1500 هکتار ځمکه هم د شفتالو باغونه جوړ شوي دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ په یاد ولایت کې ترلاسه شوي زردالو او شفتالو په ډیر ناچیزه بیه له بڼوالو پیرل کیږي او نورو ولایتونو ته صادریږي. کاغلی عظیمی له سوداګری وزارت او نورو مسؤولو ادارو غواړي چې د منوالۍ د ودې لپاره دې په بلخ کې تولید شوو میوو ته بازار موندنه وکړي او د جوسونو د تولید زمینه دې ورته برابره کړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.95 پوله، یو یورو 6.21 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.15 پوله، یو سعودي ریال 3.49 پوله، زر هندۍ کلدار 1.35 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 4.49 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3.15 پوله.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف خیمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
د د دې اونۍ 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشرتابه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور څېړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې په 14 تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته خپل بیعت تازه کړی دی. راپور زیاتوي چې القاعده شبکې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل په ګټه کار اخیستی دی. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې اوسمهال د القاعده شبکې غړي د کابل په ډیپلوماتیکو سیمو کې استوګن دي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته اسانه تګ راتګ کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې دا معلومات د ملګرو ملتونو د څارنې ډله نشي تاییدولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ملګرو ملتونو دریم راپور دی چې د القاعده او طالبانو د اړیکو یادونه پکې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې د 14 راپور چې پکې ویل شوي په افغانستان کې بهرنۍ ډلې شتون او فعالیت لري بې بنسټه بولي او په کلکو ټکو یې ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمې ته له افغانستانه د هر ډول ضرر پېښېدو مخه نیول شوې او د افغانستان حکومت له تیرو 9 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي.
ښاغلی تکل زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل چا پر ضد استعمال کړي. د امریکا لانګ وار ژورنال خپرونې تیرونۍ په یو راپور کې وویل د القاعده شبکې مرکزي مشرتابه چې ایمن الزواهری یې په راس کې دی په افغانستان کې شته. د خپرونې لیکلي چې الزواهری لا هم با نفوذه جهادي شخصیت ګڼل کیږي او د دې شبکې وسلوالې ډلګۍ د ده اوامر او هدایات ترلاسه کوي. د امنیت شورا د څارونکو ډلې په راپور کې همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوی. خو په نننۍ خپرونه کې ګورو چې دا راپور به له امنیتي پلوه په څه معنا وي او د افغانستان لپاره به یې احتمالي ګواښونه کوم وي. د خپرونې میلمنې دي د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي ګیلاني نه غواړم وپوښتم چې تاسو ګیلاني صاحب دا راپور کتلی فکر کوئ چې څومره د افغانستان له واقعیتونو سره سمون لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر باندې دا راپور یو مقدار هوایی دی په دې چې هیڅ قسم سند موجود نه دی او دا ویل کیږي. زه چې په افغانستان کې یم خو ما داسې یو شی احساس کړی نه دی. ولې د القاعده د موجودیت خبرې په مختلفو ځایونو کې کیږي، د داعش کیږي، د چچنو الغور او د دې کسانو موجودیت په افغانستان کې هر څوک پرې غږیږي او حتی شواهد موجود دي. ولی دغه شل کاله چې 250 ملکونه په افغانستان کې وو او همدا القاعده او همدا داعش دوی ټول په افغانستان کې وو، مګر یو وار مونږ وانه ورځ چې امریکایانو د القاعده مرکز بمبار کړی وي. همیشه جنگونه په طالب باندې وو او دوی راغلي وو د دې لپاره چې القاعده د منځه ویسي، ترورستان د منځه ویسي. طالبان خو افغانانو په افغانستان کې ژوند کاوه، دوی مړه کړل، بے ګناه خلک مړه کړل، په کلیو په بانډو کې بمونه واچول، خلک مړه کړل. نو د دې د خاطر زه فکر کوم چې که دغه خبره رښتیا وي نو د افغانستان لپاره یو نوی پیلامه ده چې موږ بهرنیانو ته سند ورکوو. زما خواهش امارت اسلامي نه دا ده چې دا خارجیان که موجود وي دا د هر څو نظر کولای شي د تاریخ طالبای پاکستان په شمول د افغانستان نه وباسي په دې چې نور افغانستان د جنگونو او د بدبختیو توان نه لري.
ګیلانی صاحب، وړاندې په دې باندې خبرې کوو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې د افغانستان لپاره کوم امنیتي ګواښونه یا د نړیوالو د مداخله احتمال پېښولای شي، مګر یو بل پوښتنه دا ده چې غواړم تاسو لاندې ځواب ورکړئ چې ایمن الزواهری او د القاعده شبکې مشرتابه ک افغانستان کې نوې نو چیرته دی؟
نه زه خو ما خو لیدلی نه ده چې په افغانستان کې وي که نه وي، ولې دا هم زه په ډېر سرعت باندې ویلی شم چې القاعده یوازې په افغانستان کې نه، بلکې هغه یو جهاني دغه دی حزب دی چې مخصوصا په افریقا کې د دوی ډېر زیات پلویان دي، او په اتا په عربي ملکونو کې په هر ځای کې دوی کیدای شي چې موجود وي او تګ راتګ وکړي، او د دوی دپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی سفر وکړي. او که په افغانستان کې وي دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر د افغانستان خلک د دغه جنجالونو نه خلاص کړي، او دا ترورستان یا دا بهرنی قوتونه چې څونه په افغانستان کې دي دوی ټول ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
ډیره مننه. اندر صاحب، ستاسو په باور څومره امکان لري چې د القاعده شبکې مشرتابه او عمومي مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وي؟ یا مثلا که په افغانستان کې نه وي، همدغه پوښتنه بیا هم مطرح کیږي چې په کوم ځای کې به وي؟ آیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې لکه د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن چې وو، دوی به په کوم ځای کې وي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا باید ډېره ډېره ستونزمنه او ډېره مشکل پوښتنه وي جواب یې چې زه وایم، ځکه موږ ولیدل چې د اسامه بن لادن لکه تاسو ویلې د دوی شتون په افغانستان کې ښودو، په آخر کې د پاکستان د هغې سیمې چې زموږ قبضه کړې سیمه ده په پښتونخوا کې هغه ووژل شو. نو له دې نه ښکاري چې د نړۍ تبلیغات تل د دغه سي غریب هېواد لکه افغانستان په ضد کیږي، خو بیا د مشران په نورو هېوادو کې پیدا کیږي. هیله من یم چې دا ځله هم دغه راپورتاژونه سم کنټرول شي، او د نړۍ استخبارات دومره ضعیف هم نه دي، د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان او د روسیې او د چین، چې دا ونش کولی چې دا د دوی د القاعده د مشرتابه ځای او هغه د دوی کړنې تعقیب نشي کړی. زه باور لرم چې دا هر څه دوی کنټرولولی شي، مهار کولی شي. ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل ته نږدې شي، نه دا چې نور تومتونه مو ورباندې وشي. او د افغانستان دغه فعلي سیاسي او اقتصادي وضعیت باید تغییر ومومي، که نه یې په رښتیا هم دغه تروریستي ډلې چې اوس هم شتون یې معلومیږي، لکه د داعش په افغانستان کې توریستي عمل ترسره کړه، او د افغانستان له خاورې زموږ شمالي ګاونډیانو ته لکه تاجکستان او ازبکستان تیره میاشت توغندې مور فایر کړي، نو دا به نور هم قوي شي که چیرې د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په د ځمکني بشپړتیا په وضعیت باندې نړیوال درست فکر ونه کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې اندر صاحب ویل شوي دي چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته بیعت کړی، او هغه هم بیعت منلی دی. که دا خبره رښتیا وي نو خو بیا ښایي چې زواهری په افغانستان کې دی.
زه نشم ویلی چې سب سره په افغانستان کې، خو اړیکې هم نشو ویلی چې نشته ورسره، ځکه په افغانستان کې په دا 15 کلونو کې ګیلاني صاحب ته به ښه معلومېږي چې له مجاهدینو سره د دغه القاعده شبکې اړیکې وې، دوی سره کومکونه کول او تمرینونه، او دوی سره روابط وو، د دوی مشران تګ راتګ هر څه موږ په لیدلی په افغانستان کې، او ویډیوګانې موجودې دي، او د طالبانو سره هم د دوی اړیکې وې، او د طالبانو اسلامي امارت د پالیسۍ نگانه شاید ځینې شیان رد کړي، خو په عمل کې تر اوسه پورې دا ثبوت نه رسېدلی چې دوی اړیکې ورسره قطع شوي او کله هم دوام لري، ځکه د دولت پالیسي خدای جواب وي چې باید همداسې وایي چې زموږ اړیکې د هیچا سره نشته. خو موږ ګورو چې نړۍ هم زموږ د هیواد حالات ساری، او القاعده شبکه په نړۍ کې فعاله ده، مګر زه باور لرم چې ډیر مرکزونه او ډیر د تمریناتو ځایونه به په پاکستان کې وي، او پاکستان کې واضح خبره چې هلته چچنیان، یغوریان او ازبکان دا چې طالبانو سره وو دا ټول وسالته پاتې شوي دي، او پخوا د داعش سره مو عملته تللي دي، مرکزونه به ډیر زیات هلته وي. خو د اړیکې شتون نه ردوم او نه تاییدوم، دا ځکه چې القاعده ډېره قوي شبکه ده، او دغه مجاهدینو طالبانو ته تل مرستې کړي دي، او د دوی تر اوسه پورې دغه توان په مجاهدینو او یا په طالبانو کې زه نه وینم چې لوغینه به ډېر ژر قاطعانه ځان خلاص کړئ.
مننه. ښاغلی ګیلانی، فکر کوئ چې په طالبانو کې دا قدرت نشته چې القاعده ته ځواب ورکړي، یا القاعده شبکه که چېرته په افغانستان کې وي د دوی مشران له افغانستانه وباسي، یا ورته ووایي چې موږ پرېږدئ په دې خاطر چې موږ له دنیا سره په لانجه اوړو، لکه د تیر ځل واکمنۍ پر مهال چې له ستونزو سره مخامخ شو داسې مخامخ کېدی شو؟ دا زړه په طالبانو کې شته؟
دا ځواب قطعي طالبان ورته ورکولی شي. طالبان کېدی شي چې مزاحمتونه هم ورته پیدا کړي او دونه یې په تنګ کړي چې دی. ولې زه وایم چې بین المللي ټولنه چې که طالبانو سره لاس ورکړي، نو دا به د افغانستان په ګټه وي چې هغوی وګوري چې دا خارجیان د افغانستان نه ووتل. نور بهانې به د بین المللي ټولنه قطع شوی وي. دغه زمینه نو امارت اسلامي ته ضرورت دی چې پیدا کړي او نړیوالو سره خبرې وکړي او په شریکه باندې دا د دوی کاکستون مرکزونه دلته دي دا د اوباسي، او که د دې معلومات هم ورسره وي چې دا په پاکستان کې مرکزونه لري، هغه ورته په ګوته کړي چې په دغه ځایونه کوڅیږي. زه د جناب اندر صاحب خبره تاییدوم. واقعا دا عربان د افغانستان د جهاد په وخت کې چې صرف او سره په جګړه کې بوخت وو، دوی راغلل، د دوی مرکزونه وو په افغانستان کې. دوی په صورت قصد روسانو په مقابل کې نه جنګېدل، بلکې دوی ټریننګ کمپونه لرل. حتی د 11 سپتمبر په ورځ باندې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې دغه خبره ورته وکړه چې دا القاعده هلته مرکزونه لري او دوی ټریننګ کمپونه لري، دا د روسیې په مقابله کې نه دی، دا د باندې د افغانستان نه کوم کار دی. هغوی نه منله تر څو چې څو دقیقې بعد د 11 سپتمبر واقع وشو. نو دا یو حقیقت دی، د دې نه سړی سترګې نشو پټولی. او دا چې ایمن الزواهری بیعت کړی وي، زه دا هم نه منم په دې چې ایمن الزواهری په نړیواله سطحه باندې یو ځان ته یو رهبر وایي او د القاعدې مشري په غاړه دی. د هغې بیعت به ظاهري حالت ولري، فقط د دې لپاره که دی په افغانستان کې وي دلته د پاتې شي. مګر زما شک دی چې دی په افغانستان کې وي، نور کسان به په یقین سره چې یو څه کسان خو به وي.
مننه. اندر صاحب، فکر کوئ چې القاعده شبکه به بهرنی ملاتړ ولري، مثلا د سیمې د هیوادونو په کچه، مثلا له پاکستان نه، مثلا له ایران نه، یا په اوسني نوي وضعیت کې له روسیې نه، داسې امکان شته؟
دغه القاعده او داعش ډلې دا ټول د زبرځواکونو د خپلو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ کړي دي. تاسو ګورئ چې دوی غیر د اسلام په ضد عمل کوي. زموږ په هیواد کې 15 جګړه ده. اسامه بن لادن دلته وو، امیل زواری دلته وو، دا نور دلته وو. زه مینهز یو افغان ورسم چې دوی په افغانستان کې کلینیکونه او مدرسې خود څه کوي؟ یو جماعت مسجد چې د خدای پاک کور دی، ولته خلک عبادت کوي، دوی نه دی جوړ کړی. برعکس، جماعتونه یې وران کړي، روغتونونه یې وران کړي، ښوونځي یې وران کړي. بنان دا هغه شبکه ده چې خامخا د پردیو د استخباراتو لپاره کوي، نه د اسلام لپاره.
زما مطلب دا دی چې په دا نوي وضعیت کې، په دا اوسنیو روانو حالاتو کې، وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی او په یو ډول سره په یو بل برخه د نړۍ کې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، فکر کوي دا امکان شته چې القاعده شبکه دې له دغو چینلونو نه د مرستې هیله ولري یا به ترلاسه کړي مرستې؟
دا نو ډېر یو پټ استخباراتي کار ده چې شاید دا کار کړی وي، ځکه چې ضرورتونه پیدا کېږي. همدا اوس ځینې هیوادونه دي چې اوکراین ته تاسو به راپور اوریدلی چې حتی په ترکیه نه افغانان، ځینې افغانان روسیې خپله پوتین ویل چې افغانان رالیږي. نو خامخا له دغه شبکو نه کار اخلي. مګر د دوی اقتصادي مالی بنیا، ځینې ډېر عربي وادونه شخصي خلک حتی په مسجدو کې دوی ته مرسته ټولیږي او دوی دغه کانالونه لري چې دوی ته مرستې وسي. خو د دغه زبرځواکونه هم کېدای شي له دوی نه د خپلو موخو لپاره، لکه څنګه چې ما ویل، دوی جوکري همدې لپاره دي کار واخلي او دا ډېر زیات امکان لري.
ډیره مننه. ګلانی صاحب، تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې تاسو ویل که چېرته القاعده شبکه په افغانستان کې وي، تاسو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید په یو ډول سره دوی ته ووایي چې نور په افغانستان کې لانجه جوړه نه کړي د دوی لپاره. د القاعده شبکې د مشر موجودیت او د دوی حضور په افغانستان کې، د ډلګیو د وسلوالو حضور په افغانستان کې بیا پلمه جوړېدلی شي د دې لپاره چې یو ځل بیا لکه د 2001 کال په پای کې چې د طالبانو پر حکومت د پرځولو لپاره د نړیوال ائتلاف لخوا برید وشو، داسې یوه پیښه بیا تکرار شي؟
په تکل سره په یقین سره کېدای شي. دا ټول هغه بهانې دي چې د افغانستان لپاره اخیستل کېږي، او همدا اوس هم د افغانستان فضا د امارت اسلامي په لاس کې نه، بلکې د امریکایانو په لاس کې دی. موږ هر شپه هر ورځ درون تیاری ګورو چې په د کابل په فضا باندې ګرځي. په نورو ولایاتو کې دا راپورونه شته دي چې هلته ګرځي، حتی B-52 هم کله کله ګرځي. نو دا ټول هغه بهانې دي چې دوی پیدا کولی شي، او په یقین سره چې درون دغه راپورونه چې کوم مرکزونه د خارجیانو په افغانستان کې شته دی، هغه په ډیر ښه وجه باندې پوهیدای شي او هغوی پیدا کولی شي. زما په نظر باندې د افغانستان نجیب خلک نور د جنگ توان نه لري. خدای دې نه کړي چې نور د افغان پوزه وینه شي، چې بیا مونږ خارجانو ته بهانه ورکو زمونږ د تنکی ځوانان بیا پکې شهیدان.
ګلانی صاحب، تاسو په کابل کې یاست، د طالبانو له مشرانو سره مو خبرې کړې دي او کله به مور سره لیدلې وي، دوی په دې خطر پوهیږي؟
په اول شپو کې بله، ما ټول مشرانو سره خبرې کولې، هغوی لیدلې، او په دغه باندې د یو مسلمان په حیث باندې ما خپل غاړه ته خلاص کړې او دا خبرې مورته ټولې رسولې. مګر اوس دوی یا ډېر مصروف چې ضرورت نه لري چې مونږ سره وګوري، دا مشران مونږ سره نه ګوري. د هر یو نه بار بار مونږ د ملاقاتونو غوښتنه کړې ده، متاسفانه موافق شوي نه یو چې یو سره د نږدې نه وګورو.
ستاسو نظر څه دی اندر صاحب؟
بله، وو ګوري د افغانستان موږ وضعیت ته ګورو، لکه څنګه چې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، په همدغه رقم سره د امریکا د متحده ایالاتو نظامیان هم په وار وار ګوتڅنډنې کړي دي، او زموږ ګاونډیانو هم تاسولي چې پاکستان عملاً بمبار توک، او حتی زموږ د شمالي ګاونډیان چې ډېر ضعیف وو، زموږ د جهاد د برکت دوی ازادي اخیستل، دا هم رقم رقم ګوتڅنډنې کوي. زموږ ځینې ورونه چې دوی ته ورغلي دي وروسته له جمهوریت د سقوط نه، هغوی کوشش کوي واسوي جګړې ته. نو دغه ټولو احتمالاتو چې موږ ګورو، ډېر امکان لري که چېرې طالبان په خپل سیاسي دریز کې په هېواد دننه اول یو ښه مشروعیت ترلاسه نه کړي، او د نړیوالو هغه غوښتنې چې د افغانستان د ملي منافع او د افغانستان د مقدس د اسلام د مقدس دین سره مخالفت نه دي، جوړجاړی ونه کړي. دا امکانات احتمالات موږ ډېر زیات وینو، ځکه همدا اوس هم ځینې راپورونه پټ دولت نه خپروي، خو خلکو ویلي چې په هلمند کې په ځینو ځای کې تیارو د امریکایانو نه یوازې چې ګزمی کړي، بلکې عملاً یې بمبار کړی، یوه پایګای ور لمنځه یوړه. دا خبره بیا پټه پاتې شوه. نو موږ ګورو که چیرې دا وضعیت همدا رقم دوام کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، او په کور دننه کې سیاسي مشروعیت نشته. دغسې شرایط ته پخپله د افغانستان اسلامي امارت لاره ورکوي چې بهرني زبر ځواکونه چې خپل موخې لري، او بیا په اوس حال کې چې د شرق او د غرب بلاک بیا په خر په خر دی، او ډېرې ناندري ډېر داوي سروي، دا زموږ هېواد ته یوارې بیا خپله نیابتي جګړه راولي دغه بلاکونه. نو د دې لپاره ښه سیاست پکار ده چې متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ بیا په همغه خوب کې چې موږ ټوله نړۍ ماته کړې ده، او دغه شرایطو ته د ښه تعامل لپاره لاره نه واروو، مغرورانه عمل کوو. افغانان باید ځان پوه کړي چې تر هغو خپل هېواد بیا د بهرنیو د سیاست او د نیابتي جګړې ښکار ونه ګرځي. مننه کوم.
تاسو نه مننه. ګیلانی صاحب، ستاسو په نظر د دوهې د تړون یادونه هم په دې د ملګرو ملتونو په راپور کې شوې ده. د دوهې د تړون په اساس طالبانو ژمنه کړې چې نړیوالو تروریستي ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. څومره ستاسو په نظر د دوهې تړون د طالبانو له لوري عملي شوی؟
زه فکر کوم چې د دواړو لوري نه دا عملي شوی نه دی، نه امریکایانو عملي کړی او نه طالبانو. حتی د کوم ورځې نه چې طالبان ننوتل کابل ته نو د دوهې کوم تړون چو هغه منتفی شوی دی او په هغې باندې قطعا کار نه ده شوی. که د هغې په رڼا کې کار شوی وی او دلته امارت اسلامي خپل غیږ د ټولو افغانانو لپاره خلاص کړی وی او زموږ تعلیم یافته او کارپوه خلک چې اکثریت متاسفانه د افغانستان نه ووتل، دوی ته د اطمینان او د بلنې داسې زمینه مساعده کړی وی چې دوی راغلی وی خپل خاوره کې دلته خدمت کړی وی، نو دغه وخت د خدمت کولو دی، دغه وخت د کار کولو دی او دا زمینه باید امارت اسلامي مساعده کړی وی. چې په تاسف سره دا نه میاشتې شو مونږ داسې یو رڼایي ونه لیده. زه فکر کوم چې مونږ په یو تیاره تونل کې روان یو او رڼا نه ښکاري. هیڅ ملک مو په رسمیت نه پیژني او هیڅ یو ملک مونږ سفارتونه نه لرو، زموږ سفارتونه فعال نه دي. دلته هم چې کوم سفارتونه د پردي وطنونو شته دی هغوی افغانانو ته ویزه نه ورکوي، ورسره روابط نه لري. نو دا به د خاورینه نړۍ کې دغسې یوازې ژوند کول دا به ډیر ګران تمام شي د امارت اسلامي او د افغانستان د خلکو دپاره. امید دی چې دوی په خپل پالیسیو کې تغییر راولي او یو مقدار دنیا سره ځان همګامه کړي چې د دغه بحران نه ووځو. په غیر د هغې نه زموږ به هره ورځ همدا خبره وي چې موږ 2-5 ملکونو ته ماته ورکړی خو یو 2 بوجې وړه موږ ته راکړي.
مننه. که یو ځل بیا د القاعده شبکې حضور ته په افغانستان کې یا د ملګرو ملتونو د راپور ته ورشو، ظاهرا داسې ښکاري چې القاعده شبکه فقط په افغانستان کې حضور لري، ځکه چې موږ ته هم معلومه ده چې دوی خو له افغانانو سره اوس خیخی کړي دي، کورنۍ یې دلته شته، عربان وو د جهاد له وخته په افغانستان کې وو او ښایي تر اوسه پورې به هم هلته وي. ظاهرا د دوی فعالیتونه نه ښکاري، یعنی په ناامنیو کې داعش ډله ده او پخپله د طالبانو حکومت دی چې په جګړو کې ښکیل دي. د دوی د موجودیت هدف څه شی دی په افغانستان کې چې په دې ډول سره یوازې پاتې دي، په افغانستان کې فعالیت نه کوي؟ فکر کوي دوی د نورو هیوادونو په ضد د حملو د پلانونو په جوړولو مصروف دي؟
یوه جمله چې وایم چې القاعده نور جنگی ډله نه ده بلکې تمویل کوونکی حزب دی چې ډېر زیات نور ګروپونو ته پیسې او پلانونه جوړوي او هغوی د دې جنگ کولو نه مستقیم لاس اخیسته دی. او دا اوس هم د داعش او دا ټول د مالی بنسټ القاعده دی او القاعده سره ډېر ډغرې وهل هم آسان کار نه دی.
مننه. وروستیو دقیقو کې یو که اندر صاحب تاسو راته ووایاست چې القاعده شبکه ګیلانی صاحب وایي چې یوازې تمویلوونکې ده، فکر کوي یوازې تمویلوونکې ده که پوځي روزنه هم نړیوالو تروریستانو ته ورکوي؟
زه باید ووایم چې القاعده او مجاهدین او طالبان او د داعش دا ټول یو مرام یو هدف لري، له یو خوا تمویل کېدل. خو اوس چې په افغانستان کې د طالبان اسلامي تحریک واک ته رسېدلی ده، القاعده لکه څنګه چې ګیلانی صبیر یو تمویل کوونکی حزب ځانته وایي، زه باور لرم چې منتظر دي د نړیوالو غبرګونونو ته چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني او که یا دلته یو بله لوبه رامخکې کیږي. نو که چیرې نړیوال یو ښه فکر وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم واقعا د افغانستان په ځمکني بشپړتیا او د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې فکر وکړي، باید ځان له دوی نه خلاص کړي او جهانیان ته ځان ته تعامل ته نږدې کړي. که چیرې دا تعامل ونه شي، زه باور لرم چې نه یوازې القاعده او داعش، ډېرې نورې توریستي ډلې به راپیدا شي، لکه لشکر طیبه چې اوس هم کله کله داسې اوازې یا خبرونه خپرېږي، الوبایده همداسې نور ډلې به دلته فعالې شي، یا د غوریانو چې هغوی هم په ارامه لري ناست، هغه به هم ځان وښيي. د ازبکانو ازادي غوښتونکی غورځنګ چې هغه هم د ازبکستان لپاره یو سرخوږی جوړوی شي، د همدې خاورې نه به دوی کار واخلي. خو ښه به دی چې د طالبانو اسلامي تحریک اوس واک ته رسېدلی، ځان لکه څنګه چې افغانان دي، دوی باید د دغه تروریستي ډلو په ځانګړې توګه د القاعده له دغه استثمار او استعمار او دغه کنټاکټ چې دوی سړي ځال نه دي کې چې تر هغو نړۍ دوی په رسمیت وپېژني او باور ورباندې وشي او د افغانستان د خلکو لپاره به هم په ګټه وي. که نه دا موضوع به ډیر جنجالي دلته به ډیر داسې جګړې
پکې چې د خپلونې وخت پای ته رسیدلی.
تیرې جګړې به هم د یاد وځي. مننه
کوم. ډیره مننه. د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندل و چې په 15 دقیقې بس کې راسره و. له تاسو او له میلمنو نه مننه چې د خپرونه مو تر پایه واورېده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.